چال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې ده
ستړي مشاوردون کو شاین بنری ما د مشال مرکه کې تاسو هر کلی کوم د نن په خبرونه کې را سره ډاکټر لیاقت تابان صاحب ملمدي ډاکټر لیاقت تابان د طب ډاکټر دی میډیکل ډاکټر دی ورسره ورسره د پښتو ادب سره هنر سره کلتور سره او تاریخ سره مینه لري په دغه موضوع باندې یو شمیر کتابونه لیکلي دي د دې سره بنن خبره کو د پښتو موسیقي په موضوع باندې ځکه چې دوی د پښتو موسیقي په اړه باندې څېړنه کړې ده یو بشپړ کار کړی دی نو دې سره به خبره کو ډاکټر صاحب تاسو ته ډېر ستړي مو شویم د مشال مرکه کې
کور ودان مهرباني د مشال ریډیو په ځانګړنه توګه شکریا ادا کوو چې دوی هر کله د پښتنو आवाज د دوی د کلتور سیاست علم او موسیقي आवाज د خپل لوستونکو او ریډونکو په رسولې دي
ډېر مننه راکړئ تاسو سره به د تاسو د پښتو موسیقي باندې کوم کتاب دی په موضوع خبرې کوم خو کله راته زمونږ د ریډونکو د پاره د خپل ځان باره کې وایي د خپل کارونو حل زلو پاړه باندې
لکه څنګه چې تا ویل په بنسټیز تور ز د ټیپ ډاکټریم په ټیپ کې بیا نفرولوژي د ګردو چې کوم فزیشن دی دا څنګه کې په بولان میډیکل کالج کوټه کې د ایسوسیټ پروفیسور په توګه دند د سره کوم زموږ تعلق د پښین ولسوالې د کلی کربلا څخه دی تعلیم په کوټه او اسلام آباد کې کړی دی او ستوګن می دا وخت په کوټه کې دی
ډاکټر ستاسو کتاب لیکل دی پښتو موسیقي تر سهولي سویلي پښتونخوا پورې د دې کتاب کومې کومې برخې دي په دې کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحث کړئ
په دې کتاب کې چې د لس باب یا چپټر شامل دي چې لمړی باب د پښتو موسیقي تاریخ باندې اډانه لري دویم پښتو موسیقي او پښتني ټولنه کې درېم موسیقي او حیوانان سلرم باب د انسان درملنه او دراغو اغیز پنځم د موسیقي د علم په اړه کې د شپږم سازونه په هغه کې چې کوم پښتني سازونه دي هغه په تفصیل پرګایدلې ووم باب چې د سندرغاړو درجه بندي او د دوی هنر اتم مهم او غټ باب چې کوم دی د پښتو موسیقي مکتبونه نهم باب چې دی د کوټي سندریز مکتب او اخري باب کې ما د دې ټول کتاب فایل او وړاندیزونه وړاندې کړې دي نو دا لس باب د دې کتاب زینت دی
ها جی ډاکټر صاحب د پښتو سندریز مکتبونه کوم کوم دي تاسو چې ذکر وکړو د کندهار او د کوټي او د دې خصوصیات بیا څه دي یو بل نه په کوم حوالو باندې بدل دي
په پرسته چې څنګه پښتو موسیقي مش په اته مکتبو ویشو چې هغه پنځه مکتبونه چې دی په لوی افغانستان کې دي او درې سندریز مکتبونه چې دی دلته په پښتونخوا کې دي په افغانستان کې لوګری سندریز مکتب د لوګر د پکتیا سندریز مکتب د کندهار سندریز مکتب د ننګرهار سندریز مکتب او د کابل سندریز مکتب د دې مخکې صرف په څلورو سندریز مکتبو باندې محمد دین ژوا کار کړی و چې د لوګر پکتیا کندهار او ننګرهار سندریز مکتب باندې کار شوی و او د کابل غونډې لوی سندریز مکتب باندې چا قلم نو پورته کړی ل دې سره سره دلته په لوی پښتونخوا کې د پېښور سندریز مکتب فلمي سندریز مکتب او د کوټي سندریز مکتب دا اته سندریز مکتبونه موږ په پښتو موسیقي کې لرو او په دې باب دلته ما په ډېر تفصیل سره خبره کړې ده
ها دا سندریز مکتبونه څنګه را جوړ شو د تاریخ څه دی او په دې موجوده دور کې په دې نوي دور کې دا په کم حال کې دي یعنی د کې خو ډېر بدلونونه راغلي د وخت وخت سره
په اصل کې په خو خو بدای شو چې د هر سندریز مکتب چې به څنګه سندره شروع وسوله نو سړی به د لری په پوسو د چې دا د لوګر میوزیک دی دا د کابل دی دا د پېښور دی دا د فلم دی د وخت د جدت سره سره و چې دی په موسیقي کې ډېر بدلون راغلی دی هغه کده ریکارډینګ په حواله ده هغه کده سازو په حواله ده هغه کده شاعري په حواله ده ځکه قرار قرار به دا سندریز مکتبونه چې دی یو خواته کې په خوا چې بولو طبلا به هارمونیم بولو رباب بولو شپېلې بوله اوس په یو کیبورډ کې ټول میوزیک په کمپیوټرایز کې دغه کېدل شي په خوا به تو سټریک بولو یو سندر بچی دا پښپوش پوچ بول دا ریاض بکې دی کمپوز بکې دی بیا سندرغاړي راتلو ویل به پښپوش پو ریکارډینګ کې دی اوس به خي اسانه ده اول چې دی یو دغه جوړ کی یو دون جوړ کی یو تر جوړ کی هغه په کمپیوټرایز کې سب کې حالت سازونه کې و کی بیا که دوغانه وی راشي یا یو سندرغاړي که نر وي هغه خپل ریکارډینګ وکړي، بیا ښه چې نه راشي وي کي. نو نن سبا موسیقي ډېر اسانه سوله او ډېر دغه سو، د موسیقي علم ته چې موږ ګورو هغه دومره آسان هم نه دي لکه نن سبا چې خلک دغه کوي. ځکه دا مکتبونه زموږ ویاړ دي، دا اوس موجود لري که څه هم موسیقي جدید رنگ خپل کړی دی.
جی ډاکټر صاحب، په پښتني ټولنه کې موسیقي ته، موسیقار ته، هنر ته، هنرکار ته کم نظر باندې کتل کیږي؟ لکه مونږ چې ګورو ټیک دا هنرمندان په خپل کړاو باندې سنس سيزونه خو جوړي، خو آیا هغه ته هغه عزت ملاويږي په ټولنه کې کم چې دغه حق دی؟
نه، موسیقي خو هر پښتون ډېر خوښوي، خو د هنرمند ته په ډېر سپک او ټیک نظر ګوري. او هغه زه خو په ډېره ډاګه وایم چې دوی یا د ډم په صورت ورته ګوري یا په بل نامه ورته ګوري یا بل، چې دا ډېر ناوړه کار زه خپله ګڼم. په دې یو څوک چې موسیقي خوښوي نو هغه ته پکار دی چې دا موسیقي د موږ پورې را رسوي، موږ ته خوشحالي راکوي، موږ هغه خلکو چې هغه خپل ژوند ودی توقف کړی دی هغه ته ډېر عزت پستر وګورو. په خو هغه بیخي په سپک نظر ورته وکتل کېدو، لیکن چې کله پښتو موسیقي ته تعلیم یافته ځوانان رالو لکه ګلزار عالم، سردار علي ټکر او دا نوي ځوانان یو شمېر چې نمونه کې واخم بیخي وخت ولګیږي، د دوی پر اتک چې د خلکو ذهنونه هم بدل سو. او نن سبا دا غدي چې په نوي ځوانانو کې د دې نوي سندرغاړو سره دوستي د دوی نه دقت یو ویاړ ګڼل کیږي. نو هغه زور کم دغه چې دغه په ختمه دوه دی په تعلیم راتلو سره چې دوی هغه کنسپټ تر تر بدلیږي.
د دې نفسیاتي وجې سری، کلتوري تاریخي وجې سری، ځکه چې
مسئلہ دا سی دا چې په نورو قومو په مذاهب کې چې موږ ګورو موسیقي تالته ډېر پاملرنه کیږي. لکه موږ د هندو مذهب راواخو موسیقي د هغو د مذهب برخه ده، عیسایانو هغه ته ګوري، دغه رقم یهودیان هم په موسیقي کې دغه نه کوي. په اسلام کې هم موسیقي بده نه ده ګڼل سوې لکه خلک چې څومره بده ګڼي. موږ که د سور انقلاب مخکې وګورو نو زموږ په سیمو کې چې دی د طالبانو بنډار بهاره شپه د جمعې په شپه په مسجدانو او مدرسو کې کېدی، او زموږ په پښتني سیمه کې چې کومه حجره ده په هغه کې رباب او دریا دولک تبله، دا زموږ د پښتني ثقافت یو دای ثقافت یو دای سي شاندار نشانی ولا چې موږ مخکې مې ویاړ پکوي و سو موجود لري. په بد قسمتۍ سره چې کله د افغانستان د شخړه پیښه شوې د سلويش کال د نور ډیرو تاوانو سره زموږ موسیقي ته بیخي ډیر زیان رسیدلې دی، او هغه یو لوی تاوان دا ورسولو چې د مذهب په نامه موسیقي او د نور فنونو هغه که شاعري ده که مصوري ده که ډرامه ده هغه ته په ډېر سپک نظر ګوري. دا شعوري تو د نور کوم لخوا زموږ د خلکو د لاسه کیږي چې د دوی موسیقي وځي. ولې که د چا یو قوم ته وژنې باید د هغه ژبه به ختمه یې، د ژبې ختمولو لپاره به د هغه موسیقي له مابین ته وړي، د هغه شعر به وړي، او که د یو قوم تاریخ ختمه یې قوم ختمه نو د هغه تاریخ به له منځه وړي. نو ځکه دا د نور قومو لخوا د موږ سره دا هڅې روانې دي چې زموږ په سیمه امن نه پرېږدي، چې امن نه وي موسیقي به څوک اوري؟ چې څوک خپل معاش ته وخت نه ورکوي هغه به دا فني لطیفو ته څه ورکړي؟ نو زموږ د ډېرو تاوانو سره سره دا اوسو چې موږ ته موسیقي په یو داسې بڼه کې ښکاره کړه چې خلک نفرت ځینې وکړي او ډېر بد یې وګڼي. ځکه دا هغه شی دی چې پښتانه اوس موسیقاران ته په بد نظر ګوري.
ډاکټر صاحب، پښتني سازونو باندې هم تاسو په دې کې یو چپټر یو باب لیکلی دی، پښتنو خپل داسې سازونه ایجاد کړي دي، یا د دې کنټریبیوشن څه دی، د دې برخه څه ده زمونږ په دې موسیقي چې کومه ورثه ده یا زموږ چې کومه هیریټیج دی په دې سیمه کې پښتنو څه کردار ادا کړی دی د دې په وده کې؟
پښتنو خدای دې دی چې په یو لرغوني چینایي افسانې کې ویل شوي دي چې چینایانو نږدې 3000 کاله مخکې یو ځوان چې لنګ لن نومې دی باختر ته د نه یې شپېلې د زده کړې لپاره استولی ولو. او پښتانه په دا مورخین په دې عقل دا عقیده لري چې شپېلې، رباب، بربط، سیتار او تنبور د دویمې مسړې مخته د اریانا او چې کوم هیواد د دې څخه و چین ته تللې دي. نو ځکه موږ په دې ویاړ کوو چې کوم شپېلې دا یا رباب دا د پښتنو خپل سازونه ګڼل کیږي. او بیا پښتنو داسې دي چې د پښتني په سیمه کې چې کوم امیر خسرو دی دا د بلخ تللی دی مهم ته، دا هغه موسیقار دی، هغه موسیقار دی چې بیخي تبله د ایجاد کله او د موسیقي راګونه ایجاد کو. خو بدقسمتي دا ده چې د امیر خسرو ته موږ د امیر خسرو بلخی پر ځای امیر خسرو دهلوی وایو. هغه رقم یو بشپړ دا چې په هندوستان کې کوم موسیقي ده په هغه کې ما ذکر کړی دی چې په هندوستان کې بیخي ډېر پښتانه د دې ځای تللي دي، پښتانه دي چې حالت موسیقي وایي، لکه نصرت فتح علي خان چې د افغانستان څخه تللی دی، سلم آغا تللی ده، نو دا رقم دې سندرغاړي دي چې هلته په دغه کې پاتې شوي دي، لکه بسم الله خان چې شهنائی ویله په د هندوستان په فلمو کې، نو د پښتنو خو ډېره لویه ونډه وله لوی هندوستان کې، په افغانستان کې، دلته په پښتونخوا کې. نو هغه خو یو بشپړ کتاب غواړي چې سړی په دې جلا کار وکړي. خو موږ په دې ویاړو چې شپېلۍ او رباب چې دا موږ د پښتنو ایجاد ګڼلی شو.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو په دې کې یو باب پدیم لیکلی دی چې د دې سازونو د دې موسیقۍ یو میډیسنل ویلیو هم شته، د دې سره ستا روح ته ستا وجود تم پیدا رسیدی شي. په دې باندې کې لږ رڼا واچوي چې دا تر کوم حد پورې اهمیت لري د انسان د صحت او داغه د روغتیا په حواله باندې.
د نفسیاتي سایکاټري په حواله نن سبا په مختلفو هوادو کې چې دي د مریضانو چې ذهني ناروغ وي، اعصابي ناروغ وي، د موسیقي په سازو غوولو باندې د دوی درملنه کیږي. هر هغه انسان د شکسپیر یو کول دی چې موسیقي چې دا د غم مخته یو زنجیر دی، یو زنجیر دی. نو هر انسان چې اعصابي طور په تکلیف کې وي، په غم کې وي، په مصیبت کې وي، هر کله چې هغه یو ښکلی د موسیقۍ اواز واوري نو د ده روح تازه شي. او دا یو بدلون چې په انسان کې راځي، د انسان په هر سیل کې بدلون راځي. فرض کړئ انسان ډېر غم زده وي، په هغه یو دم د خوشحالۍ یو زیری کیږي، نو د ده په چهره باندې خلک صفا ویني چې څومره خوشحالي راغله. دغه د خوشحالۍ چې کوم اثر د ده په ټول وجود کې راځي، ځکه نن سبا په اسپتالو کې د موسیقۍ باقاعده دغه پراته دي، انسټرومنټ پراته دي، او دا چې کوم ځینې ناروغۍ دي اعصابي، د هغه لپاره دوی خپل وختونه ورکوي چې دا موسیقي دا کوم مریض ته وژغول شي، د دوی اعصاب راپورته شي. دغه رقم پرمختللي هېوادو کښې دي، په مکتبو کې موسیقي ورته دغه کېږي چې د انسان د ماشومانو روزنه د اول سره سره دا رقم ذهنونه یې جوړ کړي، دا رقم ذهنونه یې جوړ کړي چې د خوشحالۍ دپاره دوی تیار کړي. نو ځکه چې دوی که موږ طب راواخو، په طب کې د موسیقي ډېر لوی اهمیت دی، او د دې درملنه کېږي. په بدقسمتي سره چې موږ ته د خوشحالۍ په موقعه څوک موسیقي نه راپرېږدي، نو د ناروغ دپاره راتګ خو ډېره ممکنه نه ده په دا وختو کې.
تاسو دا خبره وکړه چې د خوشحالۍ په موقع باندې هم نه پرېږدي، دلته ډېر بندیزونه په موسیقۍ باندې ولګېد. دا اوس په دې لږو څو کلونو کې ډېر د موسیقۍ دوکانونه وران شو، د مرکزونه وتړل شو، او زموږ هنرمندان بهر وطنونو ته لاړه، یعنی د وطن نه کډه وکړه. د دې په شا څه عوامل دي؟ ولې دا خلک دی نه غواړي چې دی وده وکړي او دی د خپل هنر په مخ کې بوځي؟
که موږ په دا والا خبر وکړو، دا یو سیاسي بحث دی. په دې چې په افغانستان یا د پښتونخوا په سیمه د تیر څلوېښت کالو راځي کوم نړیوال جنګ شروع دی، نو هغه ما تاسو ویل چې زموږ د نورو تاوانو سره سره موسیقي تم تاوان ورسېدی. ته سوچ وکړه چې په افغانستان کې زموږ ډېر ښه موسیقارانو لکه شاه محمد کنداری ووژل سو، خان قرباغی قتل سو، بس زمینه قتل سول، عبیدالله جان قتل سولو، غنی شوقی قتل سولو. دا رقم په خیبر پښتونخوا کې چې څه وخت طالبان حکومت رالی، زموږ فنکاران دومره وزورولو چې هغه کډه سولو، څوک بهر مکو ته ولاړو. چې د هغه غټ مثالونه زموږ مخته د سردار علي ټکر دی او هارون باچا دی چې نن په پردیس کې ناستې موسیقي ځینې د خپل وطن سیمه ځینې پاته ده، او د پېښور ډېر گلوکاران چې دی ولاړو پټ سولو د هنر پرېښوي. په سهیلي پښتونخوا کې دا حالات چې موسیقي چا ژغولی نه سو، طالبانو په وخت کې داسې وخت هم رالی چې موسیقي له برالو ډنډې بې راوړې، خلک بې پورته کړو. ډاکټر نجیب تخته چې څه وخت رنګه سول، د ټول افغانستان هنرمندان چې دی پېښور، کوټه او اروپا ته کډه سولو، نو دوی ته د نس غم پاتې سولو. څوک چې د نس غم کوي هغه به هنر څنګه ووایي؟ ولې موسیقي خو په شوق باندې ویل کېږي سره. زموږ فنکاران هم در په در سو، زموږ موسیقي هم در په در سوله. دا چونکې سیاسي جنګ ولو، په سیاسي جنګ کې ما د تو ویل چې دوی نه غوښتلو چې زموږ هنرونه پاتې شي، زموږ سیمه په قرار پاتې شي، زموږ ژبه پاتې شي، نو دا به بیا د موسیقي زموږ بله خوا ته ولاړې. ځکه زه وایم په لنډه توګه چې دا سیاسي جنګ دی، او دا سیاسي جنګ د پښتنو مزیک سره د ختمولو یو سازش موږ ګڼو. باید په هر حالت کې مشفل فنون کم لطیف فنون چې دي هغه برقرار وساتو. پښتنو ته دا پکار دي که هر څو جنگونه وي، هر څو دغه وي، باید مشفل هنر د لاسه ور نه کړو.
جی ډاکټر صاحب، په سویلي پښتونخوا کې د موسیقي د تاریخ د دې سفر په اړه راته وایي چې دغلته کم کم جان راز دي، یا کم قسمه شاعري کیږي، کم قسمه سازونه دي، کم قسمه اتڼونه دي، او د دې دا ایولوشن یا ارتقا څنګه شوه؟ دا
اصل کې د سویلي پښتونخوا پر موسیقی جگه دل ام دی کتاب دوی برخی چی دی در طولی پشتونخوا دا موسیقی پاره دی او دا سویلی پشتونخوا پاره ما یو دری ما ایسا کم کال چی دی اگر ما دا سویلی پشتونخوا پاره کرده دی اگر دی چی دی چی کم جواندیز موسیقاران دی یا سندرغاری دی انزویشتنیز دی دا اگو ما دی تفصیلی مرکی را خستی دی پا دی کتاب کی او یو نیم سال تا نیز دی چی کم زموز سندرغاری دی دا اگو جوان لک می را خستی دی نو دا بیا ما لس کالو پا برکو بانی دا ویشلی دی یو حیسا چی دا دا پاکستان دا جوڑی دو مخ که چی مش کم زارا سندرغاری ولو اگا می را خستی دی او بیا دا پاکستان دا جوڑی دو بعد چی کم دی پا لس چی کم خلق را غلی دی دا اگو پشتو دا کوٹی موسیقی پا بارا کی بزدا او آیا ما چی دا کوٹی موسیقی دا نور مکتبو پرتلا دوم را پر مختگی کرن نده دا حقی وجه دا نور دا غالا کمچی پا سیاسی طور جغرافیایی طور معاشی طور دا نور پشتونخوا و افغانستان سا دیر شا تا پاتا یو دا غالا کم زموج فن لطیف فنون چی کم دی حقا هم دا مشتخه دا غالا کم پاتا سوی دی خو بیام دا از موج ویار دی چی موج زان تا یو جلا مکتب لرو او د دې مکتب په جوړېدو کې چې دی زموږ ډېر زړو او نوي سندرغاړو چې دی ډېر ښه رول لوبولی دی چې د هغه کې دوې درې کورنۍ دی چې دی چې ډېر غټ رول یې پلی کړی دی لکه یو د سلطان محمد چانی کورنۍ ده سلطان محمد چانی کورنۍ کې چې دا محمد شفیع احساد د ورور شوکت ربابي شاه ولی ډولکی نظر علي موسیقار محمد نعیم طارق تو پر نسل را روان دی درې په ورو یوسف چې دی د موسیقي خدمت کوي یو چې دا استاد اختر محمد یا اختری او مولاداد مسکین ماستر باقی د دوی کورنۍ دا چې دا موسیقي پر مخ جوړولې ده بل د دې کورنۍ زموږ په خوان نسته په ذاتی تور چې دی سندرغاړو هغه وخت هم سندری ویلې او بیا د ریډیو او ټلویزیون پر اتک چې دی زموږ موسیقي ډېر پر مخ لاړه او په هغه کې بیا بنیادی رول چې د ګلستان او د چمن د میلو چې په هر اختر به کېدله او د لوی افغانستان پېښور او کوټې دا سازونه چې به و پنځه شپې شپږ به دلته غږېدلو نو په دې کې چې ولو د سندرغاړو سره چې زموږ ولس کم ولو هغه به په دومره شوق دا موسیقي اورېدله دومره شوق به اورېدله چې هلته به شپې ورته کولې خو په بدقسمتۍ سره بیا به زه ووایم چې سخت په افغانستان کې حالات خراب سو مهاجرت رالو دا میلم لما باندې زولاره زکه اوس زموږ موسیقي چې کومه ده په کوټه کې په ډیر بد حال ده دا وخت موږ په کوټه کې یو شتبل نواز نه لرو په دې چې دلته ریډیو چې چاته معاشر کوي هغه باندې سو په ټلویزیون کې چې دی د نوی موسیقي جوړولو یا ثبتولو سلسله ختم وسوله نن سبا ریډیو او ټلویزیون صرف دا غواړي چې سندرغاړي دي خپل موسیقي خپل جوړ کی کیسټ دی راوړی او موږ ته دی راکی موږ دی تیار شې وکړو د موسیقي چې کوم سټوډیو غانې وی هغه بند سولې چې کوم سی ډی ان وی یا کوم پی ټی وی هغه ختم سولې نن سبا اگر د بس ام پی 4 دی میموري کارت دی پدا نو موږ سندرغاړي چې دا په کوم حالت دی دا د پاره موږ ته پکا دی چې موږ په جنگي بنیادو د دوی مرسته وکړو کدا مرسته نو وسی ډیر هنرمندان دا وخت لګیا دي چې دا موسیقي ته شاور وکړي
ها ډاکټر صاحب په افغانستان کې د موسیقي یو ډیر لوی تاریخ ته او ریکارډونه موجودو د حکومتي کچ باندې هم په پښتونخوا کې هم داسې زاړه هنرمندان چې دا غی ریکارډونه دا غی سندره تر اوسه پورې موجود دي په حال کې دي په بد حال کې دي د دې د حفاظت سره تنظیم روان دي چې دا محفوظ کړی شي روان نسلونو ته او که سبا څوک سیړنه کوي چې دا غي د پارم اسانه چې زموږ د موسیقي څنګه مخکې تلې دا د دې تنظیم شته کنه د دې د حفاظت
افغانستان کې خدای سي ولو چې یو د افغانستان ریډیو ټلویزیون یو هنرمندو چې هغه د پښتنو او د پښتو په موسیقي دومره لوی انسان وو چې ټول افغان ملت کې د هغه شکریا ادا کړي نشي کولای د پښتو موسیقي د هغه کې سټانو کمپټیټ وی دا یو غټ کډای کیندل او پاغه کې محفوظ کړي ولو پټه ساتلې ولو چې څو وخت امید کړي ګورنمنت رالی د پتر او ایسولو هغه برته په ارشیف کې محفوظ کړي او خوندې کړي د غیب کړي
د دې نوم سره ډاکټر صاحب د دې کس نوم سره چا چې دا کار کړی دی
نوم زما دا خو نه دی زه خو د افغانستان هر هنرمند په دې خبر دی چې هغه دا کې سټان خوندې ساتلې ولو دا ډیر مشهور کیسه ده په شمول کې بدقسمتي دا اوس ولا چې حالت د بلې ژبې وینکو د پښتو موسیقي چې کوم تاریخ ولود سلويش کال دغه پروتو په ریډیو سټیشن په شمول کې هغه ته ور ورکړي د سپندل شل کال مخکې ریکارډ ځای کړو په کوټه ریډیو کې دا بد قسمتي و چې دلته کم دوی هغه کیسټ درلود اغول چې دغه کېدلو هغه په کارو چې دوی یو د لایبرري لپاره جوړ کړی و یو د سټوډیو لپاره دوی یو کیسټ به و هغه کې به کله به تکرار ریکارډ کړو کله به یو ملي ترانه وکړه نو هغه د پښتو موسیقي په کوټه کې چې 32 ارکسترا سازنده ورسره ولو هغه دوی ضایع کړه اوس ما دوی یو کار وکړو چې دوه نیم سوه سندرې مې پیدا کړې په پاکستانو کې هغه ما په سی ډي کې واړولې او زه لګیا یم د هغه ویډیو جوړوم او په خپل ویب سایټ باندې زه خوروم په هغه کې یو سل چې دي اوس راغلي دي په ویډیو کې محفوظه شوي دي پاتې سو د ټلویزیون خبره په ټلویزیون کې چې کوم ریکارډینګ کېدی هغه دوی د جدید آلاتو پر اتک سره لکه وی سی آر چې هغه باید دوی په بل شي اړولي پاکستان په بل هغه دوی وانه اړولو ځکه دا میډیا دومره زر زر روانه ده چې پاکستان چې کوم ولو په نوي آلاتو دوی وانه اړولو ځکه هغه اوس په بل شي نه اړولي او هغه مش ضایع کړلو هغه مش ضایع کړلو نو د محفوظ کېدو چې دوی صرف چې کوم شوقیان خلک دي چې چا ته پاکستان پراته دي خپلې په سی ډي کې اړولي دا اوس خو پراته دي خو په حکومتي ستمو سره دای چې ګډمیانې نسته چې هغه زموږ دغه لرغونی کم قیمتي کم د پښتني تاریخ چې کومه سرمایه و زیرمه و دا په ځای کې دودا دا باید د افغانستان حکومت د خیبر پښتونخوا او دلته د سویلي پښتونخوا حکومت د سرکاري فند لاله بطره و باسي او په جدید مشنانو واړوي چې زموږ د سرمایه چې په لکاو سندري دي زموږ تاریخ کې پروت دی زموږ شاعري کې پروت دی زموږ کلتور کې پروت دی دا خوندي وساتي
ها ډاکټر صاحب د پښتو موسیقي په دې سفر کې په دې مزل کې د خزو سندرغاړو یا هنرمندانو دغه څه کردار دی مونږ سر کم داسې لوی نمونه دي چې هغه د پښتو موسیقي لا سوور کړی دی خپل د आवाज خواږی ور کړی دی خپل هنر ور کړی دی
په دې اړه به زه د پښتو سندریز مکتب او پښتو فلمي سندریز مکتب خبره وکم چې په لوی سر کې ګلنار بیگم دا ګلنار بیگم هغه خوږ आवाज دی چې خلک دې ته ملکه پښتو موسیقي وایي د دې د اواله د فلمو لاري پښتو په لومړي ځل د افغانستان او پاکستان څخه بهر د عرب اماراتو اروپا امریکا د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسېدله او د دې سره څنګه کې کشور سلطان د هغه کورنۍ د دې مو د دې درې خالاګانی او ماشوک سلطان ماجبین کزلباش ناجی اقبال دا رقم یو ډیر وزنس دی د سوات والیانو چې کوم د پښتو موسیقي خدمت وکي او پاغو کې د شوزو چې کوم ونده ولا دغه رقم کومز د کابل خبره وکړو کمر ګولا بخت زمينه نغمه او دا رقم په خواني لاس ولس نوري په کوټه کې ډیر سندرغاړي به چراله او په نورو سیمو کې نن سبا روان دي د شوز وند به ډیر د په دې حالاتو کې چې مش په ټولنه کې یو موسیقي ته شنه ویل کیږي او بیا مش شوز باندې دومره بندیزونه لګولې دي دا هغه باوجود زموږ د شوز وند دومره زیاته ده دومره زیاته ده چې هغه په دې کتاب کې د هرې شې ذکر راغلی دی او په ډیر تفصیل راغلی دی او مش ویاړو چې شې د دومره بندیزونه باوجود د موسیقي راغلی دی خپل وند یې د سړیانو څخه زیاته نه ده نو کوم هم نه ده ورکړې ده پښتو موسیقي ته
ډاکټر صاحب په خره کې ستاسو څه سپارښتنې دي د پښتو د میوزیکل هریټیج چې کوم دی زمونږ د موسیقي چې کوم ورثه ده زمونږ چې کوم تاریخ ته دا موږ څنګه ساتلی شو چې دا زمونږ روان نستونو تم پاتې شي ځکه چې په دې کې زمونږ تاریخ هم دی زمونږ کلتور هم دی او زمونږ احساسات پکې هم دي
زما باندې زونه چې زما په ځین کې دي زوم باید په هر شا کې د موسیقي اکیډمانی د هنرمندانو د پاره جوړ شي او په دې کې لوی زمواري چې د ریاست وي باید په هر مکتب کالج او په هنتون کې د موسیقي تربیت لازمی وګڼل شي او د هنرمندانو د معاشي حالت سمول لپاره دوی ته باید سرکاري ملزمتونه ورکول شي او د حکومت کولای شي په رادیو ټلویزیون او پاکستان کې خوندې موسیقي د نن سبا په جدید حالات کې اړول او د رسنیو لاري و نړۍ ته رسول باید د لومړي ګام په توګه تر سره شي او د شذینا سندرغاړو په هر ډول مرسته وشي د هر دغه او لوی خبردار چې سیاسي ګوندونه باید خپل نوی نوی سندرغاړي وه حسوي چې هغه دې میدان ته راشي او زموږ په ټولنه کې چې کوم ادروس د موسیقاران په اړه کې کوم ذهن جوړ دی هغه د سیاسي ګوندونه چې دی هغه ختمولای شي او لوی خبردار اخیری وړاندې زدا کوم چې د بقا یو بقاعده منصوبه بندي لاندې باید د نوی پښتو موسیقارانو د روزنې لپاره چې دی کار وسی په دې چې د موسیقي په جوړولو یا تر جوړولو کې د موسیقار کم کار دی هغه بنسټیز دور دی په بد قسمتۍ سره دا وخت موږ د ګوتو په شمیر یو 15 موسیقاران لرو او نور هیڅ نشته نو ځکه د نوی موسیقاران لپاره باید دغه وسی په یو مثال ورکم چې افغاني موسیقي خو 15 کال تاریخ لري خو کله چې نواب شیر علی خان د هند څخه لوی موسیقاران راوستلو او په افغانستان کې په کابل کې په کوچه خرافات یا آباد کړو. په هغه ورځ د افغاني موسیقي بنسټ کښېښول سو او دا هندي موسیقارانو پښتو موسیقي وروزله. هلته پاتې سو د هغو نسلونه اوس هم را روان دي د پښتو موسیقۍ خدمت کوي. نو موږ ته هم پکار دی چې موږ که د بهر څه وي که د لېوي په دې موسیقارانو روزنه وکړو.
ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب چې تاسو وخت وویسته او موږ سره هم خبرې وکړې په دې خپرونه کې. ډېر خوشحاله اوس
خور مودان خوشحاله اوس.